السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي دي ښاغلی بینټ ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه څرګندونه کړې هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي د طالبانو د دفاع وزارت تایید کړی چې نن د افغانستان په لویدیز کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي دفاع وزارت په یو بیان کې تایید کړی چې دغه بریت د الفاروق له اردو اړوند صحي کارمندانو په یو کاسټر موټر باندې د ناپیژاند وسلوالو لخوا شوی ده الفاروق خول اردو په هرات کې میشته ده چې د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو یوه لویا پوزی اډه بلل کیږي د دغه ننني بریت د کارا سیمې په اړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته رسیدلی دي د دغه افغانان د تاجکستان او پاکستان څخه په دوو پروازونو کې د تورنتو او ادمنتون هوایی ډګرونو ته کوس شوي دي د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو پلان لري شان فریزر په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام 2023 یعنی کال ته بشپړیږي د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 15,000 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلی او په خوندي توګه هلته هستوګن شوي دي د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ په شل اوورونو کې 215 منډې وکړې د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید په دویمه لوبه کې هم هند له هالند سره مخ شو چې د هالند د هند ټیم هالندی لوبغاړو ته د 130 منډو هدف ورکړی و هالند دغه هدف پوره نه کړ او په شلو اوورونو کې یوازې 123 منډې وکړې دا مګړې د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده زیمبابوې پاکستان ته د 131 منډو هدف ورکړی پاکستان په 49 منډو سره درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او دا مګړې په شپږ شپېتو بالونو 280 منډو ته ضرورت لري اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د اندېښنو په اړه ریپورت لرو
First of all is the huge
خوځونجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوه ممکن دا شاتک په تاریخ کې بي ساره وي
په افغانستان کې ګڼ خصوصي پانتونونه وایي چې سکالې د محصولونو جذب کم شوی او ښایي د ډېرو خصوصي پانتونو دروازې وتړل شي ځوانان هم موزګار دي او وایي د خصوصي پانتونو فیسونه نشي ورکولی
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وایي
په دغه خبری مجله کې به په وروستیو لسو دقیقو کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ په اړه باندې یو لنډکی بحث هم درته خپور کړو
نو آیرلند یو سخت سیال دی موږ لپاره سبا سیالۍ کې او د دې سیالۍ فشار هم زموږ په لوبډلې باندې ځکه ډېر زیات دی چې موږ باید خپل لومړی بریا رجستر کړو
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورتا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وای افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمن یو نجونی احساس کوي چې لنډیوالو هیر شوی. خغلی بنټ چې تازه افغانستان ته لدورلس ورزنی سفر ورسته ستون شوی پرونی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې خبري وکړه او تر هغه وروسته یو کانفرنس کې هم د خبرلانو پوښتنې ځواب کړي. هغه ویل نړۍ مسولیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو ویاندویانو د خغلی بنټ د خبری کانفرنس او پکې د سرګندونو په ارتباط څه نه دی ویلي، خو مخکې د هغه راپور په ارتباط خبرګون وخود چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. طالبانو ویلي چې دغه رپورټ تر حقیقت لري دی او دا چې ډیر د مجازي نړۍ یا فیسبوک په استناد باندې او همدارنګه د ټولنیزو شبکو په استناد راپور شوی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی، ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. خغلی بینټ وویل د خبره سم ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوري غورځولې، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو بانو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښېده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو ټولنه وایي چې سکال د محصلینو جذب 50% کم شوی او ښایي د همدغې مسلې له امله د ګڼو خصوصي پانتونو دروازې وتړل شي. اخوا یو شمېر ځوانان هم وایي چې وزګاره دي او د خراب اقتصادي وضعیت په خاطر نشي کولای چې د پانتونونو فیسونه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو. دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بیلابیلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نشم کولی دینه چې د مو اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی او د خصوصي پوهنتون کې هم فیس ډېر جګ دی او نشم کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس په حاجی د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودې. هغه ازادي رډیو ته وویل
ما یو کال د کمپیوټر ساينس پر رشته کې درس ویل خو سکهال می د سیمستر د فیس د ورکړتوان نه درلود نو زه کار شوم چې زدا کړې پریک د مو کار وکړم
د اندخني په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د خصوصي په هنتونونو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنې دوه وروسته خصوصي په هنتونونو ته د محصولونو په جذب کې 50 سلنه کم والی راغلی د دې ټولنې د اماډیکو مسؤل کریم ناصری وای سره لدی چې سکهال د خصوصي په هنتونونو د سیمسترونو په فیسونو کې محصولونو ته تخفیف په پام کې نیول شوی خو په خبره د محصولینو د نشټون لامل خای ډیری خصوصي په هنتونونو د اقتصادي ستونزو لامل وتړل شي
وزارت هم د ماسینونو هم د پانتونونو ډیر خراب ده جذب د ماسینونو نوې کانکور کې کم شوی 50% کم شوی ده چیرته اقتصادي وزارت همدغه سي ادامه پیدا کړي نو کار نشته چې تقریبا ډیره پانتونونه وتړل شي
خغلی ناصری وای هغه 28 ډپارټمنټونه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د جواز نه درلودو په صورت کې فعال وو د طالبانو پر اتک سره وتړل شول
ازادي رادیو خبری مجله اوري
وربشو پاکستان ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پاوز او استخباراتي ادارو پسې د خبره به بنیاد او د دروغ خبري کول ډیر نامناسب کار دی جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 28 نن پر اول پنده کې د پاوز په مرکزی دفتر کې یوې خبری ناستې ته د وینا پر مال ظاهر د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تورونو ته په اشاره وویل پاوز او هم د دې ادارې کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وهي عمران خان له تیر څه مودې راهیسې د پاوز په سیاسي چارو کې د لاسونې په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او شکایتونه کړي جزئیات په دغه رپورټ کې
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 28 د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبری کانفرنس کې ښکارا شو نو موري د خپل خبرو په پیل کې وویل چې دا به ساره اقدام ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دي جنرال انجم پرته لدی چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې د مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي
آپ کسی کو میر جعفر کہیں میر صادق کہیں آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے
دیوائی تا یو چاہتا میر جعفر او میر صادق وای او شواہد در سرنوی نو ظاہر دا دا دے چا سمرا ہم مزمت خوشی کم بوی دا سریحن پر دروغ ولالے وا نظریہ دا دا نیوٹرل غدار او زناور کلیمے دا دے لپار نکار والکی کی چکنی پوز دا غی مشر یا زما ادارے ISI غداری کردی دا دا دے لپار ہم ندا چکنی دے دارو غیر آئینی او غیر قانونی کارو نکڑی دی بلکہ دا نمونہ ورتزکا خستل کی گی چی پوز لے غیر آئینی او غیر قانونی اقداماتو انکار کردی دی اسٹیبلشمنٹ تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو
کې خپل آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے ہم اس سے نہیں ہٹیں گے
د ISI مشر په خپل خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت تسپکاوي وشو خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپل پریکړه ټینګ ودرید بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی په خپلو جلسو کې پرته لدی چې د پوز او یا هم د ISI د مشر نوم واخلي د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي دا چې په خبری کانفرنس کې د ISI د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې به د استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکو د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل د ISI د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ
دا مخکې چیرې نه دی شوی چې ISI کې فلاګیا د پریس کانفرنس کوي نن د ملک حالات کې کم کنفیوژن دی او ګړبړ دی د کې فوج کردار ډېر زیات ګوتې نیولې شي ډېر بحثونه شروع شول دې نه داسې لګي چې هغه مجبوره شلو چې خپل را مخامخ وي داسې لګي چې آی دا هیټ به سوسای د عمران خان بیانې چې وا بنیادی تور باندې په دروغو بیستا خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو رو فوج کنټروورشل شو نو خو عمران خان ته تومره زور ورکول او دغه بیانې او خلی ته تومره اهمیت ورکول آی کې د ISI خپل لاس دی نو د ځکه ځوان چې خپل غلطیانو لاته ISI دې ته مجبور شو چې راشي خپل صفایانه بیس کی نو کې دې شي پوښي په دې باندې چې بای کو دا کی سیمون خو نو موږ ته फायदा نه کوي موږ ته نقصان کوي نو خدای دې دې نه یو خواته شو خدای ضروري نه چې دا شي وکړي شي
د ایس ای مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 په خبري غونډه کې دا و کړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوه ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز و نه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنه پر پریکړه ټینګ ودرید
مننه چې ازادي راډیو واوري
طالبان ویلی په هرات ولایت کې د يهودو عبادت خونه یا کنيسه برته رغوي د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلی دغه کنيسګان یا ورسره یو شمیر نور لرغونی ځایونه د تاریخي ارزښت لمخې برته رغول کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
طالبان حکومت پریکړه کړې چې په یو شمیر ولایتونو کې لرغونی ځایونه په ځانګړي ډول د يهودو عبادت ځایونه یا کنيساګانې بیرته ورغوي د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د سیلانیانو برخې امیر وحید الله سلطانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لرغونو ځایونه بیا رغولو چارې پیل شي
اولویتای وزارت اطلاعات او فرهنګ
د اطلاعات او فرهنګ وزارت لومړیتوب په هیواد کې د لرغونو ځایونو ساتنه او بیرته رغونه ده چې د دې لړل یو یا دوی کنيساګانې دي چې په هرات ولایت کې موقعیت لري او دغه ځایونه په راتلونکي کې د سیلانیانو لپاره د لیدلو ښې سیمې وي چې په لومړی موارد کې کار روان دی
په هرات ولایت کې د شته کنيساګانو لړل دی وی پاړې په خبرو شوې او راپورونه کې ویل شوې چې په 2001 کې د کلتوري ودې او ثبات لپاره د اغا خان بنسټ لخوا د یو او کنيسې باندې زیات کار وشو چې بڼه خکول او دغه ودانې په 2009 کال کې د عامو خلکو پر مخ د لیدلو لپاره پرانستل شو په دغه کنيسې کې سره لدې چې د ګوتو پښمیر يهودان و خود څو کلونو راهیسې د یو خونیز مرکز په توګه تری هم کار اخیستل کېده د راپورونو لمخې دغه عبادت ځای بیا شاوخوا ته کال وړاندې د نامعلوم دلیلونو لمخې بیرته وتړل شو د راپورونو پر بنسټ د يهودو دغه عبادت ځای یا کنيسې په هرات کې 350 کلونو څخه زیات لرغونتیا لري او موقعیت هغه ځای کې دی چې پخوا د عراق دروازې په نامه یادیده له بل خوا به یو شمیر لرغون پوهان سره لدې چې د طالبانو دغه ګام ستای خوای د هیواد وسنۍ او شرایطو ته په کتو سره باید لومړیتوبونه وټاکل شي
ازادي رادیو ته غوغیاست د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړې د هغو سپوږمکیو په نخه کول به ورته قانوني هدف وي چې د اوکراین په جګړه کې ښکېلی وي نوموړي دغه څرګندونې په ملګرو ملتونو په یوې کمیټې کې کړې دي نور جزئیات د فریدي سیال ناورو
د روسیې د بهرنیو چارو د وسلو د کنټرول او نخ پراوی ډپارټمنټ مرستیال کونستانت ورنستوف د اکتوبر پښ پګوشتمه ملګرو ملتونو کې ویل دالویدس هغه سپګمکی چې په اوډول نه اوډول د اوکراین د جګړې سره مرسته کوي خورا خطرناک دي هغه ول پر دې ظاهرا غیر نظامی جوړښتونو کېدای شي هدفي زوابي بریدونه وشي هغه د ملګرو ملتونو نومړی کمیټې ته ول د اوکراین د جګړې لپاره دالویدس سپګمکی کارول پرون کړي ورنستوف که څه هم په مشخص ډول د کوم شرکت نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه موږ د ټولو هغو غیر نظامی جوړښتونو او فضايي وسایلو په اړه خبرې کوو چې امریکا او متحدانی په اوکراین کې د جګړې د ملاتړ لپاره کاروي د دې مشت په پیل کې د ټکنالوژي د برخې میلیارډر ایلن ماسک وویل هغه د خپل سپیس ایکس شرکت لاره اوکراین ته د سټارلینګ انټرنیټ برابرولو ته دوام ورکوي او دای د خپل ټکنالوژي کارولو خه اړتیا وبلله ماسک د فبروري په وروستیو کې روسل هغه چې پر اوکراین د روسیې د برید لامل انټرنیټي خدمات ګډ وټ شول سټارلینګ فعال کړ او پترت کې د زمکه په مدار کې ل 2000 څخه د زیاتو سپوږمکیو شبکې او په زمکه کې په زورګونه ټرمینلونه رامنځته کړل
ل خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم خرغلاست هم لمړی مو د افغانستان کرکټ بورډ لبخوانی اجرایی رئیس او لیو کرکټ کارپو قاسم لال سره د افغانستان او آیرلند سبانې لوبیا نورو لوبو په ارتباط باندې یو لنډکه بحث جوړ کړي ترغه ورسته بیا د تاسو پیغامونه خبره کو
کغلی سانیزه تاسو په پایلو کو ایرلند څنګه یو ټیم دی غام چې په استرالیا کې موږ سره مخی
شروع کوو سلامونه او نیکی هیله تاسو ته ټول لیدونکو ته هلال صاحب ته ایرلند چیرته موږ ورته وګورو ایرلند د تیر یو کال څخه ډیر منظم کرکټ او ډیر یو منظم پلان سره لوبې کوي یو ډیر مصروف کال درلود د نړۍ سره لوبغاړو سره لوبې وکړلې او له موږ څخه هم سیریز ګټلې او دا اوس هم تازه تازه انګلیس ته لته د نړیوال جام کې ماته ورکړه همدارنګه ویسټ انډیز غونډه پیوړې لوبغاړو ته هم ماته ورکړه نو ایرلند یو سخت سیال دی موږ لپاره سبا سیالۍ کې او د دې سیالۍ فشار هم زمون په لوګډالي باندې ځکه ډیر زیات ته چې موږ باید خپل لومړی بریا رجستر کو په دې نړیوال جام کې او د سبا ګټلو سره سره به د افغانستان د ملي لوګډالي مخکې تک ته چانس هم ژوندای ویل
البته کغله هلال اوس موږ راغلي درځي مزه بخلا پښتنه بیا تکرار کوم وړاندې
ایرلند
په ملي باندې واورم
ایرلند یو په اوړ لوبډاله دا او دغه لوبډاله سره موږ ډیر کله سیالي تر سره کړی زمونږ اکثره لوبغاړي له دوی سره لوبېدلې دي او د دوی هغه د توپوهونکو هغه کمزورې نقطې موږ نسبت نورو لوبډالو ته په اسانۍ سره تر کولای شو همدا ډول زمونږ توپوهونکي هم د دوی توپچونکو په وړاندې لوبېدلې دي ځینې هغه خطرناک توپچونکي چې د دوی سره په لوبډله کې شته د هغوی په وړاندې زمونږ لوبغاړي ښه ځلېدلې دي د حضرت یادونه هم کولای شو چې هغه هم د دغې لوبډلې په وړاندې ښه ځلېدلی دی د دې هغه کم بالینګ سره زمونږ اکثره لوبغاړي ډېر لوبېدلې دي نو یو مثبته نقطه موږ سره همدا ده چې دغې لوبډلې سره موږ ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي له پخوا دا لوبډله تغیر شوې ده د لوبډله کې بدلونونه راغلي دي د دوی د توپوهنې برخه پیاوړې شوې ده یو څه او زمونږ بیا کومې هیلې چې دي زمونږ هغه لومړنۍ او ورو توپچونکو ته دي چې په پیل کې به زمونږ لپاره ورو توپچونه ترسره کوي او فضل حق راتلل لوبډلې ته دا بله مثبته نقطه ده چې فکر کوم چې په ایرلند باندې به موږ په دغه سیالۍ کې سبا ان شاء الله بریالي ډیره
مننه کوم ښاغلی ستانکزای ایرلند په نړیوال شل اووریز جام کې خپل ګاونډ انګلستان مات کړ البته د دې ترڅنګ چې دوی لکه د هند پاکستان یا افغانستان او پاکستان دغه دوه ټیمونه هم سره ډیره جذباتي لوبه کوي او ایرلند تر اخره پورې مضبوط ولاړو که څه هم چې باران د دې لامل شو چې په ډېر میټوډ باندې ایرلند وګټي خو د لوبې تله د ایرلند پخوا وه نو ځکه هم دغه پاینټ دوی ته ورتل شو نو چې د انګلینډ په وړاندې دوی داسې مضبوطه لوبه کوي فکر کوي د افغانستان لپاره به سرخوږی جوړ کړي که څنګه ایرلند
که تاسو د ایرلند اداره وګورئ د ایرلند ملي لوبډله وګورئ خو همیشه افغانستان خپل اصلي حریف ګڼي ما د انګلستان د سیالۍ نه پات د ایرلند اجرایوي رئیس ته مبارکي ورکړل او یقینا یو د لوبډلې په تیاری کې د ایرلند کرکټ بورډ ډیر یو کلیدي رول ولوبو نو هغه ماته وویل چې د موږ له ټولو ستره سیالۍ د جمعې په ورځ ورنډیو ټرمپ ماته وویل چې د جمعې په ورځ له موږ له ټولو ستره سیالۍ د جمعې په ورځ یعنی نړیوال جام کې دوی د افغانستان سیالۍ ته له ټولو څخه ډیر زیات منتظر دی او موږ خپل اصلي حریف کړی نو یقینا سبانی سیالۍ به ډیر دلچسپ سیالۍ وي خو زه په خپل ملي اتلانو باوري یم چې ان شاء الله رحمان شکست پور
باندې کوم خپل هلال دی ایرلند دغه کوم لوبغاړي چې په دغه وسنی جام کې دی انډي بلبرني چې د دې کپتان دی او په تجربه لوبغاړي ترڅنګي پال سټرلینګ هم دی او نور لوبغاړي هم شته په دوی کې جوش لیټل چې د بی بولر دی دا هم ښه ثابت شوی مکارتی هم د افغانستان په وړاندې کله کله لوبې کړي دي همدارنګه سیمی سینګ او ځینې نور دغه لوبغاړي دي چې په دوی باندې حساب کېږي په ایرلند کې د لوبغاړو توازن څنګه دی افغانستان ورته رسېدی شي برابر دی ورسره که څنګه
کنډیشن طبقه ته د غوی لوبډله ډیره خبره برابر ده او د توپوهنې برخه زمونږ لوبډله نه خدا خو مونږ مثبته نقطه بیا ده لرو چې دوی سره مونږ لوبډې ډیره تر سره کړې دي او زمونږ لوبغاړي دوی په وړاندې خلوبې دي او بل د دوی هغه توپ اچون کې چې ډېر زیات تیز توپ اچون کې نه دی، لکه څنګه چې نور لوبډالو سره څومره تیز توپ اچون کې دي، نو دا غوی په نسبت باندې دا لوبغاړي زمونږ توپ وهون کې خلو به یو دا غوی هغه کم پیاوړي توپ وهون کې چې دی په دغه سیالیو کې چې خزلې دلی دي، دا غوی په وړاندې زمونږ د لوبغاړو او بل خصوص د موجب ډېر ښه ریکارډ دی، د راشد خان ډېر ښه ریکارډ دی، نو مونږ دا تم لرو چې زمونږ لوبغاړي چې څنګه د دوی په وړاندې لوبېدلی دي او ښه لوبېدلی دي هماغسې بیا هم ولوبېږي. وروستۍ سیالۍ چې دوی سره مونږ ترسره کړې په هغې کې هغه یوه سیالي د لنډو اوورونو سیالي ترسره شوه، نو سبا به حالات ته په کتو که چېرې سیالي را لنډېږي اوورونه کمېږي نو بیا به د افغانستان ډېر زیات چانس په دې کې موسیږي چې مونږ د هغه سیالي په اسانۍ سره وګټو، خو ولې که ټوله شلو اوره سیالي ترسره کېږي او د هوا حالات برابر وي نو بیا به یوه دلچسپه سیالي وي، یو اړخه سیالي نه ده، او لکه څنګه چې ستانکزي صاحب وویل ایرلینډ افغانستان ته ډېر په غټه سترګه ګوري او یو اصلي حریف په سترګه باندې ګوري، ورته مونږ نه د ایرلینډ لوبډلې ډېر کله سیالۍ نه دي ګټلې، مونږ همیشه په دوی باندې برلاسي شوي یو په شلوریزو سیالیو کې، کله کله په یو ورځنیو سیالیو کې د دوی لوبډله بیا زمونږ په پرتله ښه لوبېدلې، د هغه هم د هغوی هغه د توپ وهنې سټرینګ دی چې په هغې برخه کې دوی ډېر ښه لوبغاړي له ځان سره لري.
مننه کوم ښاغلی ستانکزی، د افغانستان دغه پیلیز یا اوپنر کومې جوړې چې وي دا خلک وایي او همدارنګه څنګه مو چې لوبې ته وکتل ډېرې ښې ثابته نه شوې، حضرت الله ځاځي باندې انتخابونه زیات و چې دی هغه کومه لوبه چې له ده نه توقع کېدله په شلوریزو کې د لوبه ونه شو کړی، مثلا په یوه لوبه کې په ولسو بالونو باندې د ومنډې وکړه.
دوه خبر ته درې خبر ته بلکې دلته زه اشاره وکړم. یقینا ځاځي د حضرت الله ځاځي فارم خراب ده، باید په هغه باندې کار وسي، او موږ خوشبختانه په لوبډله کې درې اوپنران لرو، نو ځاځي ریپلیس کوي سو فارم د چون د ځاځي په خوانی ریکارډ د ایرلینډ خلاف کو ګورو ډیر ښه ده، یو سلو دوه شپېته سترې منډې د ایرلینډ خلاف په شلوریزه کرکټ کې ځاځي کړي دي، نو که هغه ته وګورو یو بل چانس ورکړلی سي په دا خبر به نه وي، خو چون دلته کرکټ سي ده ډېر یو سمارټ لیډرشپ ته ضرورت لري، لکه هغه د کرکټ په اصطلاح آؤٹ آف دا باکس تھنکینګ یا سټریټ سمارټ کیپٹنسی کول ډېر مهم دي. زما په نظر د ما یو پیشنهاد بداوی د افغانستان کرکټ بورډ مدیریه هیات او کپتان ته په اوسني نړیوال جام کې که چېرته دوی د راشد خان څخه مثبته استفاده په بیټنګ کې هم وکړي، چون مونږ په راشد خان باندې فینیشر رول ورکړی دا، او هغه تر اوسه پورې په ملي لوبډله کې دومره کامیاب او ښه نه ده ځلېدلی. که چېرته راشد خان په آسټرالیا او په دغه نړیوال جام کې پنځم یا څلورم پوزیشن ورکړل سي په بیټنګ کې او دغه فری هینډ ورکړل سي، نو یقینا په آسټرالیا کې د ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړي دي په توپ وهنه کې هم، او دغه فینیشر رول سیدا دا خپل محمد نبی ساحل او نجیب زدران په ګډه په دا مسؤلیت په غاړه واخلي، دا به یو ښه پریکړه وي.
تاسو لا پیغامونو
مروي ستل من ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم، هله کوم دزما پیغام در سره نشر کیږي تر مشرانو پرې ورسیږي. زموږ په علمي ولایت کې د بوس روختن شپخانه چده، په دې کې مریضان پراته دي، ډاکټران نه خاص توجه نه ورته کوي، رینه پکښ کوي ماسترا سي خپل وخت ری بیرته زی بیا چا بوله دغه بدل سي اوبل شي پیرا سي هغه هم خپل وخت ری بیا زی ورسته مریضان د مرګ په حالت کې پراته یي، څوک رینه پکښ وي څوک نه ورته متوجه کیږي، انو خاص سر نه پګرځي. زموږ د مشران سره د هله ده چې دغه د صحت مسؤل ته وایي چې وخت په وخت باندې پر دې مریضانو باندې پښتنه وي، کې اکثره مریضان دلته میاشتم پراته یي لس ورځې پراته یي نه جواب ورکوي چې د ځګي سي بزګي ته بوزي او نه متوجه کیږي، ورته مریضان اکثره دلته داسې مریضان چې هغه انکام د دغه چې جوړ دي خو دوی رنه پکښ وي، یا وینه جن رواني یا نور مشکلات ورپیشي هغه بردلته مړ شي بیا د شپخانې څخه وباسي.
سلام علیکم، زه روحانی د هلمند څخه خبرې کوم. دغه هلمند کې وروره داسې وضعیت دی، دغه مسیسی راغلی دی د نومن چې لیکي، نو دلته کم شي چې دی وروره پر ترتیب نه ورکول کې جاري او خپل پر سر باندې نومانو دغه لیکي. دا شپږمې اوزی په منطقه کې پرون راغلی و، نو هر سړی خپل خیش خاله و دا خلک لیکي.
سلام، دا گزارش باور دي مطبوعات بارا کې دی، یک مطبوعات ته دا ټول دروغ وایي،
دا به ځان طالبانم وای دا به خدای ته ودرېږي خدای ته جواب ونه ظلم زیاتای د ګل خبرنگار سره هر یو سره کې مدني پالان دي ټول سره بس دې که په دې په خوا باندې څه خبر وکړل خوشاله یې او چې دې خلاف دې دومره کې هغه ویل بس خلاص یا دې دښمن سي تي کافر سول خلاص کافر سول دې بس تار پتواله چې دې هغه عادي طالب هم ولسوال هم دا والیم دا سارندوال هم دا ټول دي پټان خو څه کې اوس مستی باندې اوس دې په ځان نه پیږي په موټر کې یو حالي بس دې اوس را باندې هم اوس مشکلات جوړي ورغله واغه وو دې موټر ورغله زیاده کې دي لار ور کوله قانون کته نور دې تا دې څه فرق څه بیا خدا به الله ته ودرېږي الله ته جواب وایي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.